کاروان صاحب خوش آمدین.
فروخ صاحب سلامت و سه مننه، ستړی مشه، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه لا پریکړه نه ده کړې. پر دې سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي. د ایران مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو پریکړه ناکامه ده او د سوریې د جګړې بې ځایه شیو ته مرستې ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ولسمشر غنی پرون شنبه په پکتیکا کې یوې ولسي غونډې ته وویل:
د دې وطن غیب ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومنئ، خپل پلار ومنئ. له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل
کړه. اشرف غنی په پکتیکا کې همداراز وویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او په دې لاره کې د هرې بیې پرې کولو ته تیار دی. ولسمشر غنی یادونه وکړه چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو زور ته نشي تسلیمېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي آزادي راډیو ته وویل چې خبرې لا دوام لري، تر اوسه له روسیې سره پر دې چې د مسکو غونډه څه وخت او څرنګه وشي موافقه نه ده شوې. د روسیې حکومت پرون شنبه وویل د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په مسکو کې به د افغانستان د سولې په اړه په راروانه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شمودیریت کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویاند علی رضا روحانی آزادی رادیو ته وویل:
اباسات انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال
د وای د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستونزو سره ترسره شول. لمر سره تر یو ل زره زیات شکایتونه ثبت شوې دي. روحانی دا خبرې د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځن په خبرګون کې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې په ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به د لیندۍ په دوهمه او په کابل کې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتایجو تر اعلان یوه میاشت وروسته خپرېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د دې اعلان لپاره د لړم 19 ټاکلې وه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یو نادر عکس العمل کې ویلي چې د گاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماټیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ده، په بغداد کې د امریکا له سفارت غوښتي چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصره لري کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 1 خپره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنه‌ای پرون شنبه په تهران کې وویل:
امریکای امروز از امریکای 40 سال قبل
دی وای نه امریکا تر هغه امریکا چې 40 کاله مخکې انقلاب بریالی شو ډیره کمزوري ده. د امریکا قدرت مخ په ځوړ دی، دا مهمه خبره ده. دا په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات له سبانه دوشنبه څخه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اتمی موافقه پر اساس کم شي وو لسر لګوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. د سوریه د جګړې بې ځایه شویو کورنیو ته چې د اردن پولې ته نږدې د رکمان په نوم کمپ کې پرتې دي مرستې ورسېدې. ملګرو ملتو او مرستندویو پرون شنبه وویل چې د سوریې په جنوب ختیځ کې 50,000 کسانو ته مرستې رسول شوي دي. د دې ادارو په ګډ بیان کې ویل شوي چې د خوراکي موادو 80 لارې سیمې ته لیږل شوي دي. د روان کال د جنورۍ له میاشتې راهیسې دا لومړی وار دی چې د سوریې کډوالو ته مرستې رسول کیږي. ملګري ملتونه وایي د رکبان په کمپ کې 80% کډوال ښځې او ماشومان دي. او په ازبکستان کې یو پیژندل شوی سوداګر غفور رحیموف چې له تنظیم شویو جرمونو سره په ارتباط لرلو تورن دی په هغه هیواد کې د اماتور بوکس فدراسیون مشر ټاکل شوی دی. د ټاکنې اندېښنې زیاتې کړي چې شاید د ازبکستان د بوکس فدراسیون د المپیک له سیالیو منع شي. رحیموف پرون شنبه د ازبکستان د بوکس فدراسیون له 144 رایو شپګاتیا وګټلې. رحیموف د هیروین له قاچاق سره د تړاو په تور د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو په لیست کې دی. د بندیزونو پر اساس د امریکا وګړي او شرکتونو له رحیموف سره له اړیکو منه دي، خو رحیموف دا تورونه ردوي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ادارې رد کړ چې ګنی افغانستان د مسکو په غونډه کې ګډون ته تیاری شوډلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو د نتیجو اعلان به څو اونۍ وځنډي شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي اړیکو د شکیدو لپاره یو لړ موافقې شوې دي. په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو موضوعاتو سربېره دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غراز حقیقت سره د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په دې کانفرنس کې به چې د روانې جمعې په ورځ جوړیږي برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د روسیې د حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زیو اندیکوی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې پړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنی چارو وزارت وایند صبغت الله احمدی پرون ازادي رادیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي پړه موافقې ته نه وي رسیدلي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې لا ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي. خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې لګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي. خو طالبان مکررن له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی وو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره کتلی دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبری او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
جنگ دی ولکش د سوله خبر
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د صادراتي توکیو لومړی بسته د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل د دې ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره حده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته شي. افغان سوداګر هیله لري چې د تیر د ترانزیت سیستم د موادو له مخې دوی ته قوانین ساده او د ویزو اسانتیاوی برابر شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیگ را لیگد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیګ د پایل پر مهال وویل د دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله بدر
مونږ تاسو نن پاکستان ته د افغانستان د محموله د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندې پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو تر اوسه یې ځنې ګټه نه واخیسته او په خبره وس وتوانید چې لخیګونو ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی اسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډېرې دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه ځنډېدلي او زیانونه ورسېدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او پتیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه اته افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه په کې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال محمد یونس محمد سره لدې چې دغه سیستم د فعالیدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزې لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون له غړو هیوادونو سره یو اړخیزې او دوه اړخیزې هوکړې باید ځانګړې او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د اته اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډېری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدل شوې ده. د موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه پایلو د اعلان په برخه کې د سو اونیو د ځن خبره کوي. د دغه کمیسون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لندې میاشتې په 10 او د نورو ولایتونو به د همدې میاشتې په 2 نیټه اعلان شي.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی
مخکې ویل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په نولسمه نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفیې او له ولایتونو او ولسوالیو نه د موادو په لیږد کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندۍ په دوهمه او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. ښاغلی هاشمي وویل د درویشتو ولایتونو محافظوي کڅوړې کابل ته رسېدلې او ټاکل شوی چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزي دفتر ته ولېږدول شي. نوموړي د دغه ځنډ لامل په ځینو ولسوالیو ولایتونو کې د هوا خرابوالی بولي. د ده په خبره د اتو ولایتونو د بایومیټریک دستګاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوي چې سرورونو ته به د لېږد بهیر له شنبې ورځې نه پیل شي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې په فراه ولایت کې د یو هلیکوپټر د سقوط له امله د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې بایومیټریک ماشینونه، پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم له منځه تللي دي. نوموړي د فراه ولایت د رایو دیوې برخې د پایلو د برخلیک پړه ویل چې په دې ربه یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شامل وي فراه ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځنډ پر اندېښنه ښیي چې دغه ځنډ به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغېز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وویل: د وای فیفا د انتخاباتو نه د سر دیو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځنډ له امله جدن اندېښمنه ده او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځنډ راځي په هماغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځنډ په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاتګ او کمزورې مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسیون غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپینې رای له تورو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د کندوز د کرنی او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې دوی د ولایت پر کاروانګرو د غنمو د اصلاح شوي تخم، کیمیاوي سري او د څارویو د خوراکي موادو د ویشت لړۍ پیل کړې ده. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز پر 2000 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره وویشل شو. د دغه ولایت د کرنی او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د روان کال په خزاني کمپاین کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري د کندز وچکالۍ ځپلو بزګرانو لپاره 600 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم او 1200 ټنه کیمیاوي سره منظور شوی او د ویشلو پروسه رسمن په دغه ولایت کې جریان لري. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمد منیر نیازی وایي دغه غنم د دغه ولایت د مرکز اړوند سیمو او د ولسوالیو پر کروندګرو ویشل کیږي. د کندز لپاره 600 ټنه غنم او 1200 ټنه کیمیاوي سره منظور شوی چې د کندز په کچه 2000 بزګران به ورڅخه برخمن شي او دغه غنم د کرنې او مالداری وزارت لخوا د دهقانانو د اقتصاد د پیاوړتیا، د خوراکي خوندیتوب او د کوکنارو د کرکېلې د مخنیوي په هدف هر کال پر بزګرانو ویشل کیږي. له دې سره سم د کندز ولی عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې د زراعت میکانیزه کولو او د نورو کرنیزو اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې څو د دې ولایت کروندګر له خپلو ځمکو څخه په کافي اندازه حاصلات ترلاسه کړي. زما ډېره توجه زراعت ته ده او دغه راز اړوندو چارواکو ته مې لارښوونه کړې چې د کروندګرو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي څو یو ځل بیا کندز خپل هغه پخوانی برم چې د هیواد په کندو مشهورو ترلاسه کړي. بلخوا د کندز یو شمیر بزګران چې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې څخه برخمن شوي دي خوښي څرګندوي، خو له حکومت څخه غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو لپاره د بازارموندنې ښې لارې چارې ولټوي. د دغه ولایت دوه تنو بزګرانو عبدالقیم او هدایت الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پروس کلیم نتیجه خبر کړي او مون خوشاله ستو وروره ستونز دالر وروره جان چې منګه مارکیټ بازار نه لرو وخت چې من غنه مو زی وروره سل روپی او چې من ته خو مخلو په 200
منګه دولت نه خوشاله سي من ته اسلاسي غنم او کوډ من ته کومه کوک د منګه اقتصاد ډیر خراب او منګه دولت نه ډیر مننه کوم سي دا رقم خدمت من ته وک منګه
کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم له همدې دوه برخو سره ارتباط لري.
ساعت 8:40 شوې اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راخلي.
میل آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوانېدی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي بیا دغه څوکۍ ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره ولسمشر غنی غواړي له جګړې ستړو رای ورکوونکو ته خپل ځان داسې ور وپېژني چې کولی سي د دغه هېواد 10 کلن بحران ختم کړي. د میل آنلاین په لیکنه اشرف غنی خپل ځان د سولې بهیر ته ژمن بولي او د لیکوال په خبره هڅې یې ظاهرا بې نتیجې هم نه وې. د افغانستان په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې چې د پراخو درغلیو ادعا ورسره وې، ولسمشر اشرف غنی عبدالرشید دوستم خپل لومړی مرستیال وټاکه، خو دا معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه څوکۍ چاته ورسیږي. میل آنلاین لیکي دا هم معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښاغلي غنی اساسي رقیب څوک وي. تر اوسه د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر چې په اګست کې له خپلې دندې استعفا وکړه احتمالي کاندیدان بلل کیږي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور چې یو وخت نه غوښتل د ولایت څوکۍ پرېږدي هم دغه څوکۍ ته لیوالتیا ښودلې ده. میل آنلاین زیاتوي د اشرف غنی اوسنۍ ولسمشري دوره له تاوتریخوالي، پراخو ملکي تلفاتو، کورنیو سیاسي شخړو او د فرقي او قومي تفرقو سره مل ده. یوه بله خبرونه واشنگټن اگزامینر په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش ادارې یا سیګار وروستي راپور ته په اشاره یو مطلب لیکلی دی چې وایي په افغانستان کې د سلګونو امریکایانو د قربانی د میلیاردونو ډالرو لګښتونو او په 10 کلن جګړه کې د امریکایي سرتیرو د ګډون سره سره د کابل حکومت نه دی توانېدلې د افغانستان پر ټولو برخو واک ولري. اداري فساد په یو بیساري ناروغي بدل سوی، انتخابات له تاوتریخوالي سره مل ول، دیموکراسي نه دی توانېدلې اساسي بنسټ ولري او د نشي موادو پر وړاندې مبارزه هم له ناکامۍ سره مخامخ ده. واشنگتن اگزامینر د امریکا د عدلیه وزارت له قوله لیکي چې وایي د افغانستان لویه څارنوالي کمزورې ده او نسي کولی زورواکي عدالت ته راولي، نو له همدې کبله یې خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. د لیکوال په خبره که څه هم امریکا په ورځ کې 1.5 میلیون ډالر د نشه یي موادو د له منځه وړلو لپاره لګوي، خو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2002 کال په مقایسه 4 برابره ډېر سوی دی.
د پاکستان پولیس وایي چې د مولانا سمیع الحق د قتل په اړه تحقیق کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې زرګونو کسانو پرون د مولانا سمیع الحق په جنازه کې ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعیت علمای اسلام سین ډلې د مشر مولانا سمیع الحق قتل غندلی او ژغې کړی چې د هغه قاتلان باید ونیول شي. مولانا سمیع الحق یو 80 کلن و. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په حواله مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د جون په 15 په پارلماني ټاکنو کې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلوي هم کړې وه. د مولانا سمیع الحق مړی پرون د خیبر پښتونخوا د نوښار په اکوړه سیمه کې خاورو ته وسپارل شو چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو او زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ. مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د هغه په خپل کور کې ناڅرګندو کسانو ووژل. د پولیسو په ابتدایي پلټونو کې تایید شوي چې هغه په چړو وهل شوی او تحقیقات لا روان دي. هیڅ ډلې تر اوسه د هغه د قتل مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان پولیس وایي د هغه د قتل انګیزه لا نه ده معلومه. د جمعیت علمای اسلام سین ګوند ویان مولانا یوسف شاه پرون ازادي راډیو ته وویل چې سمیع الحق په خپل کور کې یوازې اوسېده او یو ملګري یې خدمت کاوه.
مازدیګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټایم کې څو ورډګار نه وتل په کور ورغلل او کور کې په چلو باندې ووهلو، په چاقوانو باندې په خنجرونه وهلی ده وغیرې شهید کړلو موقع باندې. دفتر کې یوازې هغه ملګری بهر سودا دپاره ولاړلو. 15 منټ کې د حادثه ټوله واقعه وشوه.
په پاکستان کې آزاد خبریال او سیاسي کتونکو رحیم الله یوسفزای ازادي راډیو ته وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستانی طالبانو پاستایستوب له حکومت سره چنې وهلې او لدی عمله نیوکې هم ورباندې کړې.
نو زمان دې بزا تنقید خو کېدو چې دغه طالبانو مرګتیا کوي او د یادو سیاسي او مذهبي خیالات چې دین واغړل دي
دا ملا محمد عمر په ګډون د طالبانو ډیرو مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د مولانا سمیع الحق په مدرسې دار العلوم حقانیه کې زده کړې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې ګڼ شمېر دیني عالمانو په وروستیو کې له سمیع الحق غوښتنه کړې وه چې په طالبانو کې د نفوذ له لارې هغوی د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په بلخ ولایت کې د ترکیې هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر یا تیکا وایي چې د 350,000 ډالرو په ارزښت درې ټولګټې پروژې بشپړې کړې دي. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
په افغانستان کې د ترکیې هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر د سلګونو زرو ډالرو په ارزښت په بلخ ولایت کې درې عمل منفعه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپاره. په بلخ ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ چارواکي وایي چې د 350,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یې نن د عقرب په 12 نیټه درې عمل منفعه پروژې چې پکې د تعلیم او تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشومانو او امور لپاره یوه مدرسه او د استقلال ښوونځي د ودانۍ ترمیم شامل دي، د بلخ دولتي چارواکو په وزور کې ګټه اخیستنې ته وسپاره. د ټیکا دفتر د همغږۍ مسؤل زوختو چالی پاړه وایي د ترکیې هیواد د 350,000 ډالرو په ارزښت درې پروژې چې پکې د تعلیم تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشوم او مور لپاره د زده کړو یوه مدرسه او د یو ښوونځي ترمیم پکې شامل دي ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ ولی مرستیال شجاع الدین شجاع چې د یادو پروژو د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې وویل له 2004 میلادي کال تر دمه د ترکیې هیواد په افغانستان کې د بیا رغونې او معرف برخه کې میلیونونه ډالر په مصرف رسولی دي. د ولی مرستیال په افغانستان کې د ترکیې د انسجام او همغږۍ له دفتر څخه وغوښتل چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي کور یعنی خانقاه د بیا رغولو چارې دې له سره ونیسي او همدارنګه د بخ د شریعت او پنځیل لپاره د یو ودانۍ جوړ کړي. ښاغلی شجاع په دې اړه وویل
میلیونها ډالر به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان مصرف رساندن و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه همون قسمی که وعده داده بودن باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشالله کار از او در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف از او را هم دوباره آغاز بکنن.
په بلخ ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ د چارواکو په خبره چې د ترکیې هیواد په ټول افغانستان کې د انسجام او همغږۍ درې مرکزونه لري چې په کابل، بلخ او هرات ولایتونو کې د بیا رغونې او د معرف د ودې په برخه کې فعالیت کوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
د اروپا په څو هیوادونو کې چې عموما کډوال د هغو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تیریږي له مصنوعي ذهانته کار اخیستل کیږي. هنګری، لیتوانیا او یونان هغه درې هیوادونه دي چې په پولو کې د مصنوعي ذهانت سیستمونه ایشي چې دغو هیوادونو ته د مځکې له لارې له ورتلونکو مسافرو څخه پوښتنې کوي او د داخلېدو اجازه ورکوي. دا سیستم چې آی باردر کنټرول د میشي مرسته کوي چې له مسافرو څخه د پښتنو بهیر په لند وخت کې بشپړ شي او په عین حال کې دا توان لري چې د ځواب ورکونکو رښتیا دروغ معلوم کړي. د سیستم به د هنګری، لیتوانیا او یونان په پوله کې د شپږو میاشتو لپاره واسمویل شي. هر مسافر به خپل پاسپورت، ویزا او د پانګونې اسناد په کمپیوټر کې اپلودوي او سیستم به یې څیړي. په بل پړاو کې به له هر مسافر څخه مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. سیستم د مسافر پوښتنو او اسنادو ته په کتو پریکړه کوي چې هغه رښتیا که درواغ وایي. همداراز به له مسافر څخه پوښتنه کوي چې په بکس کې څه شی شته او یا بکس ورته پرانیزي چې وګوري څه پکې شته. څوک چې په دې پړاو کې بریالی شي هغه ته د کیو آر په نوم کود ورکول کیږي او همداراز اجازه مومي چې هیواد ته داخل شي. که د چا په اړه اندېښنه وي یا څه شک پرې وشي نو بایومیټریک معلومات یې اخیستل کیږي او مربوط مامور ته چې انسان دی سپارل کیږي. د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لرې ستاسو ځینې رارسېدلي پیغامونه. عنایت الرحمن کونړ د کونړ له غازي آباد څخه لیکي ولسمشر دی د افغانستان د سولې لپاره نړیوالې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. استاد طاهر شیرزای لیکی موږ سوله کوو خو د ډیورن لاین په رسمیت پیژندل نشو منلی. فیصل خان هوتک له زابل لیکي اقتصادي وده د بهرنیو پانګو راجلبول د اوبو پر مدیریت فکر کول او د سترو پروژو پرانستل د افغانستان بقا تضمینوي. دین محمد احمدی د کندهار لیکي وای په دې ولایت کې کوچان د وچکالۍ له لاسه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلاوریدون که رامان رزوان لشاجوی ولسوالی لیکی وی ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د شاجوی سړک ته د پیسو بندوبست وکړي. دا سړک ډیر زیات خراب دی. د پکتیا له څمکنیو ولسوالیو څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې په هیواد کې دولس پاسو ښوونکو لپاره دي د لیسانس زمینه برابره کړي چې ټول په هیواد کې څوارلس پاسه شي او همداراز شپاړس پاسه. اوس هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون تور پورې کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په ښه مدیریت کې پاتې راغلی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یوه نادر عکس العمل کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کېږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده او د سوریې د جګړې بې ځایه شویو کورنیو ته چې د اردن پولي ته نږدې د رکبان په نوم کمپ کې پرتې دي مرستې ورسېدې. د روانې خپرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. لومړی تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د کورنۍ مشران د فشار له لارې خپل اولادونه دې ته تیاروي چې واده ته غاړه کېږدي.
خلک خبرې هم اورم چې زوی ته واده ولې نه کوي.
د دې فشارونو پایلې څه کېدلی شي؟
هغه دقیق امدګي ازدواج ته نه سي درو دی.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کېدای شي چې خپل مور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی تقنا
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ز فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په افغاني ټولنه کې هغوی چې د زلمیتوب یا پیغلتوب پړاو ته رسیږي ډیر کله د کورنۍ د مشرانو لخوا تر فشار لاندې وي چې واده ته غاړه کېږدي. د کورنۍ مشران چې خپل اولادونو ته واده یو مسولیت کړي له دې مسولیت څخه د ځان د خلاصولو په خاطر په دې هڅه کې وي چې ژر تر ژره خپل اولادونو ته ودونه وکړي. ځینې کورنۍ بیا د خپلو ارمانونو د پوره کولو په خاطر خپلو اولادونو ته د ژر واده نیت لري. دا کابل اوسیدونکو لیزا چې لدې کې سو سره مخ شوه په دیاړه وای
د فتن راسی یو خزګری و کې د یو چا ساغه پیس پکې سک نه مځ بجې پکې سک دي چې دا مراسم ژر تیر کوم یا مثلا دا واده ژر وسی. نو کورنۍ دا کار پر ما باندې چې شیر سوي دي دا مسله ډیره چیر سوي په دې خاطر چې خزګریان راتلله. مثلا د فتن بچو لک شه نستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي ته باید واده وکې موږ مور پلار یو موږ باید د مسولیت سرته ورسی جو د پلار مور خوشبختی وخت چې خپل اولاد بل خروونی چې کور جوړ سوی.
یو مور صدیقه چې اولادونه ځوانان دی وای لوی ارمان یې دا دی چې خپل زوی ته واده وکړي ځکه هر وخت په دې اړه خپل زوی ته وای او فشار پرې راوړي.
هر وخت ورته وای مې واده وکړه واده وکړه دای وای چې زه واده نه کوم اوس واده تیار نه یم او سی بیا د کور دی باندې ځنې خلک خبرې هم اورم چې زوی ته واده ول نه کوي زوی دې زوړ کو د لنګور ته ډاریږي.
د کونړ اوسیدونکو نقیب الله وای د کورنۍ مشران ډیر کله د نورو د خبرو لپاره خپل اولاد ته داسې یو مسولیت ورسپاري چې دوی ورته تیار نه وي.
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلانی خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خو دا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا مولادې دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستلې شي هم د ذهني لیاز هم د جسمی او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تللی شي او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
لیزا وایي په هغو ځوانانو چې د واده په خاطر فشار راوړل کېږي نه شي کولای د خپل راتلونکي ژوند په اړه یوه دقیقه فیصله وکړي او د ګډ ژوند مسولیتونه په سمه توګه ادا کړي.
اوله سرخې دا دی چې یو ځوان هېڅکله سم تصمیم نسي نیوای په دې خاطر چې د دې ذهن همیشه مخشوش وي، په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلوي دی نسي کوای چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي، بل اخر هغه دقیق همدغه یې دوشت نه سي درودای. یو نه کې انجلی هم په دې خاطر چې خپل بلوغ ته نه رسیدلې، نو هغه چې نه دی رسیدلې ذهن ده، لہذا درته وایم چې دا درست تصمیم نه سي نیوای او دا فتن چې دا پس له واده زی هغه کوړه چې باندې یو دم ډیر مشکلات راځي او دا غسر مقابله کول دار چا په بس کې نه اصل.
ارواپو جمیلا تای هم وای په هغو ځوانانو چې ګډ ژوند تحمل کیږي ل رواني پلاوه لړې روسونز سره مخ کیدلای شي.
د دې واده نوروس ډیره رواني مشکلات رامنځته کیدای شي، یو له هغه نه ده چې دا ځوان خپل مېرمن سره خجوان شي کولای، یعنی په دې ځل سره چې د خپل ځوان د تعامل نه او چې باید واده وکي او کله چې واده وکړو نو دې به ورسره لواده نه هغه مینا چې باید خپل مېرمن ته ورکړي نه ورکړي، ځکه وایدا زما په خوخه نه د زما کورنۍ په خوخه وو. ډیر مشکلات افسردګي استراب برخاشګری د دې وایو وسواس من سره وړي چې زه به څنګه کول شم د اهدنه ځان او باسن. او بل مهم موضوع دا چې کومه اهداف د ځوان خپل ځوان کې لري کې د هدف لرلاس ورکړي.
د پکتیا اوسیدونکو خالد شاه چې خپل هم د واده په مسله کې د کورنۍ له فشار سره مخ شوی، په دې باور دی چې ځوانان باید د ژوند په دې مهمه مسله کې خپل خوښي ته پریښودل شي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کې جنې یا لکوي مثال اغه هغه ذهن مو تلې کو چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کو. مثال ما خور دا یا مثال ورور دی هغه واده تزړه نه خکینو، ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دمره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا دسې دسې زبې دا پریدم. او مثال کا وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکي.
هغه ځوانان چې د واده لپاره د کورنۍ له فشار سره مخ کیږي څه باید وکړي؟ ارواپو جمیله تایمو په همدې اړه پوښتلای.
نو دا اول سر کې باید خپل ځوان خپل کورنۍ ته وایي چې پلاره یا موره زله اقتصادي لحظه د اجتماعي لحظه د جسمي لحظه د واده لپاره ماده نه، بعد له دنه کچیرته د پلار او مور د دې خبرو سره ومنله نو ښه خبره، کچیرته ونه منله نو کېدای شي چې خپل مور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی ته قناعت ورکړي چې ستا زوی فلحال کې د واده لپاره ماده نه دی. نو دا هم کېدای شي چې واخل لري د دې لپاره چې کورنۍ په خپل ځوان باندې ډېر فشار نه کم کړي او دا مجبور نه کړي واده وکړي.
دینی عالم او د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالله کوثر وایي اسلام د ګډ ژوند د وخت او د مقابل لوري په انتخاب کې ځوانانو ته حق ورکړی او هیڅوک نشي کولای ځوانان د فشار له لارې ګډ ژوند ته مجبور کړي.
متاسفانه د افغانستان په کورنیو کې جبري نکاحانو ته او جبري ودونو ته لار پرانستي او دا جبري وسی، یعنی هغه ځوان نه غواړي چې واده وکړي یا ورته برابر نه ده یا ذهن ورته آماده نه ده دې کار ته، نو دوی هغه ته مجبورۍ د اسلامي شریعت ردی. په اسلامي شریعت کې حریت د ارادي د یو اصل ده، نو ځکه یو کس مکلف ده چې په خپل ارادي باندې هر څوک هغه انتخابي په شرط کفاعت سره هغه انتخاب کړي.
د افغان ځوانانو د ژوند ډیری پریکړې د ټولنیزو وضعیتونو او د کورنۍ تر تاثیر لاندې وي. پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوری کی چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني. خو په هن وای په داسې مسایلو کې د فشار او تحمل په ځای کورنۍ یوازې ځوان ته د مشورې ورکولو صلاحیت لري. په همدې اړه مو یو تمثيلي ټوټه جوړه کړي.
زویا، یوه خیستان جلی می در تلی دلی ده زنو می ده چه لپلار سره دی خبره وکم او جر روی باری تا ورسم اصی نه چه بلسو گو تا پی کی دی
ده چش روی باری موری؟
وزویا تو خو خبری چه سام زول اولتان کشران و دونه وکره یو تلی چه دغسی گرزه هر چیر تا چه لارسم خلق امده پخته نرانه کوی چه ولی دی زوی تا خزه نکوی زور لیکه بیخی لدو خبرو نا پتنگ سویم یو خیسته انجلوی با در تاوکم چه جواندی بار سر جور سی
سامده مورش خوزل وظیفه نلرم پلار میام کار نلری وقت خو آخر مصرف گواری دست مفت کنه کیگی
خیر دی خدای میره با ندهی هر چه با پیداسی تی غم مکوا دی مره و دی زواندی کار نبندیگی
موره در تاو میول چی نی کام نی کام او صورت تیار نیم عاصمی ولی هر ورځ په دې خبرو زوروي خو چې وخت راغی خپل و درته وایم
و سړی خبرې دی اجی ولی کشر زوی ته یې ښځه وکړه او ته همدغه سکرار ناستې غټ پټ زوی دې ګرځي او ښځه نه ورته کوي
خیر ورته وبه کړو لا خو ډېر وخت شته
څه وخت ورته کوي چې زوړ سي
داسې ژر خو نه زړیږي هسې تشویش مه کوه
ولی ونکم هر چیرته چې ځم خلک همده پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې ستا له زوی نه یې کشرانو ته ودونه وکړه آخر زه هماوس ارمان لرم چې زوی ته مې واده وکم نګور مې لمسیان ولرم
و ښځې ته د خپل هوس او ارمان په خاطر غواړې زوی دې قرباني کې هغه خپله درته وایي چې نه یې کوم چې نه یې کوي ته ولې پسې شله کېږي
هغه به شرمیږي چې دغسې وایي خو نور دیگه خبرو تا غوگ منیسه
لا حول ولا قوت خزی دا حلق پریده چه وظیفه پیدا کی پا خپلو خپو دریگی بیا چه دیده خپل خواه خواه ورتو بیکو خزا خو جامانه دا چل دکان را واخلی که خواه خده نشو بیرته ورکی دا دی طول عمر فیصله دا باید پا دیر فکر او دقت سروشی
دا دیر بانی مرا تا کوه اصلا ستاز رو نگواری چه زوی تا دی خزا وکی
گورا غز ما هم زوی ده زی هم خوشحالی غوارم خدا سی نکیگی چه مونگ هر وقت پل خواخ پری اومنو او پا زور یو کار تاماده کو پریده کل چه وقت راغه خپل با در تووی ده خلگو خبرو پسی مگرزه والا که سوکستا ده زوی لغم مدوی اگوی هستی خپل بازار گرموی او ساعت تیروی
بس که که دا پلار و دا زوی وی والا که به طول عمر خادی در نو گورم
خبرونه مو هم دلته پای ته رسی تر بیا ښه ژوند حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
سلامونه لته رسوونه را پدې خو په ختیزو دوه ولایتونو لغمان او ننګرهار باندې برېخنا قطع شوې ده دا برېخنا د لغمان د بدپخ په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو لاینونه وښتې دي شکولې دي او په دغه دوه ولایتونو ته ورغلي برېخنا چې د نغلونه ورغلي د دای قطع کړې ده د دې ترڅنګ په روسي کې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې لغمان ولایت له درېمې درجې نه دویمې درجې ته تغییر کړی دی د حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه د لغمان ولایت مسایلو ته ځانګړې شوې ده په دې ولایت کې پروانه بیا رغونه همدارس د دې ولایت په نامنه یو شمیر نورو مسایلو غږیږو نن مو په خبرونه کې د لغمان ولی محمد اسف ننګ ملمدې هله د چد خبرونه را سره تر پای ووري ډیر زیات مننه ننګ صاحب چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچې لتیرو څو ونیو را پدی خو په لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده او دا د لغمان ولایت په بادپخ ولسوالۍ کې قطع شوې ده د لومړی وار نه دی تقریبا هر کال د اوړي په موسم کې دغه برېښنا قطع کیږي اساسي حل لارې څه کېدلی شي او ستاسو په سخته چې دغه برېښنا بالاخره جوړه شي او خلک له دغه سهولته برخمن شي
اصلي ستونزه خو په دښمن کې ده یعنی دښمن تخریب کوي یو سلو پنځه پایې په هغه ساحاتو کې دي چې هغلته زموږ امنیتي پوستې نسته نو کوچیان هم ایستای سي عام سړی هم فیر پې کړای سي تخریبوای سي یو لاین د ویش کوي پایه ده وایل وزوي مینونه دي بمونه دي دا متاسفانه منګه د دې پلان اساسي لرو چې زب خواني حالت تنظیم یعنی چې ولې په عمومي سړک پاینه دي تیرې سوي خیر په دادشته راغلي دي تخنیکی دلایل به موجود و اتمن بلته امکانات نه و اما بنیادی مسله دا ده چې ان شاء الله اوس منګه کله چې د بدبخ ولسوالۍ ته لمړی توبونه لرو خامخا بلار ورته جوړو خامخا بلار وصل کوو چې لار وصل سي خدمات منګه ډیریږي امنیت ډیریږي هلته خلک بیچاره دي د منطقې خلک حتی نقش نه لري وای چې یو پردی سړی راځي له بلې منطقې نه دا لین ولي او په بدی کې منګه گرفتاره کوي بیا هم زما په نظر باندې په دومره کلو کې چې دا لار د پایو مسؤونه پاته سوې ده یو مقدار ډیر قومي کار پکې و او یو مقدار هم امنیتي کار پکې سوی ده برق انشاءالله دا د دوو درې ورځو مسله ده دا به حل سي او که خدای کول په بنیادي توګه هم د دې حل ممکنه کیږي په کال کې یا یو نیم کال کې چې زموږ پروژې تکمیل سي او دې به اوس یو قومي کار ده قومونو موږ ته ویلي دي چې موږ دا مسله خلاصو تاسو عملیات مکوئ نو کنو بیا موږ عملیات کوو نظامی
یعنی بنیادی کار چې تاسو یاد کو چې شاید په یو کال یو نیم کال کې بنیادی کار وشي هدف مسد یعنی بنیادی کار به څنګه کی
یعنی د دې پایو د دې مسیر دا موږ مکمل تامین امنیت کوو اوس ځمکنۍ لار تر ولسوالۍ نسته ان شاء الله دا به د لارې مسیرونه موږ امن کوو په دې باندې کار کوو یعنی موږ اوږدمهاله پلان ورته لرو چې د دې اضافي قواو یو مقدار ایجاب کوي چې ان شاء الله هغه موږ ته راسي په دې روان کال کې نو زموږ قوتونه بلته په موږ به دا مسیرونه ټول ان شاء الله ټینګ کړو دغه یغه اساسي پلان ده
د بیرغونې پاړه په لغمان کې اوس مر خلک شکایت کوي چې په تیرو چارواکو په وخت کې دلته د بیرغونې پروژې تقریبا ډیر وی او کار ډیر کیدو خو ساسي پراتک سره چې دغه بهید یو سناسر ټکنه شوې ده معنی تاسو
خلک په هر شي قضاوت کوي نو زه خپل په تفسیر نه لرم دا سي ډیر فرق نهسته د ډیرو کلونو پروژې اول خو په مرکز کې ډیزاینیږي د دې ولایت کار نه ده نه دی والی کار ده مثلا تاسو پیږی چې پلان مرکزی ده بودیجه مرکزی ده پارلمان تصویبوي کشل روپی د دنیا د خیرات راغلی شل تقسیموي کسل راغلی سل تقسیموي د سکوم بر زندگی نسته یعنی پروژې والی نه ډیزاینوي او نه هم ولایت د ولایت خوري غواړي تر ما مخ کې والیانو ډیری غوښتي دي او منګم ډیری غوښتي دي اما دوی کمی ورکوي اڅومره چې امکانات دي هغه مره ورکوي زما په نظر یو ویداده بل داده چې تقریبا د ټولو پروژو د تدارکاتي چاري په مرکز کې تر سره کیږي کته زی اوسې زرزر براسي او که سستی اوسې نو کمی براسي دلته منګه نقش نه لرو نو زما په نظر انصافا د لغمان لپاره بدی پروژې نه دي د مرکزی دولت لخوا چې زتر امتنان کوم هغه ته خپلان گزاري سوي ده یو مقدار زیاتې پروژې په پلان کې اچول سوي دي مثلا کزه درته ویم چې د مګ د ټولو کالو بودیجوي مقدار تک وګورو ځکه بودیجه پروژه ده نو د سخل بودیجه ډیره ده موږ د 1.5 میلیون ډالر بودیجه لرو د نورو کالو کته سی وګوري یا 3 میلیون وي یا 4 میلیون دي یا 9 میلیون دي نو د دې لحاظ کورته وګورو دلته بهتري فکر غلی دی
دم دې بیرغونه ک په پروژو کې کلک پاتې شو په ځنګړي ډول تاسو مخ کې د لوی پروژو یادونه وکړه د وطن ګټو او د کلګوش د برېښنا سره لدی چې دا تقریبا په مرکز پوری تر ډیره اړه لري خدای چې په لغمان کې به د دوه ستري پروژي عملی کیږي نو شاید یو سناس پښتون تاسو تم راځي شي د دې دوه برېښنا د لوی پروژو کارونه اوس مهال تر کومه ځای رسیدلی دی
په ډیرو کلو کې په دې باندې ډیر تبلیغاتي کمپاینونه مشرانو کړی دي متاسفانه نه د وطن ګټو نه د شایي کانال او نه هم د کلګوش د بند هغه عمده اساسي جیو ټیکنیک او توپوګرافي کارونه چې باید دا تکمیل سي بیا دغه نه ورسته بل مرحله چې د ډیزاین مرحله ده بیا دریمه مرحله راځي چې هغه د قرارداد او کنستراکشن یا ساختمان مرحله ده هغه اساسي مرحله په غاول او کلو کې پاتې ده یعنی لس کالا په دې باندې پیګيري په ځای باندې په دې په ځای باندې چې کله گوشت دی او بند پتوګه د تخنیکی جیو ټیکنیک توپوګرافي ساختمانیک یا هغه په اسلام مهندسي کارونه چې تخنیکی او مسلکی ټیم یې باید تر سره کی په صحیح کی تر سره کی یو مقدار ډیر دی تبلیغاتي اوازو او خبرونو په اسلام خوراک سوای ده منګه چراغلو ما ډیر د سروي برخه راوغوختله پیدا مې کو چې دا مشکل چیرته ده دا چیرته بند ده هغه ځای دی چیرته چې کار بند وو هغه کې تخنیکی کار وو دوی راغله مسلکی ډله د یو دوه درې ملاحظې وې دا ډیر تخنیکی مسلې لري مثلا کانال ده تنظیم سوی ده اما سیلابونه پی راځي دای په پام کې نه دی نیولې اوس خو کانال که راځي مثلا شاهي کانال نوي کیلومتره دا ټول د غره په ډډه کې تیریږي یعنی په زراعتي ځمکه کې نه تیریږي نو دا غره نه چې سیلاب راځي اوبه راځي دا خو بند کوي دا اوبه خو ډکوي دا بیا داسې د ویالې د سر پوشش چې ورته وایي یعنی ترانه نه مسی غټه کیږي تر کانال نه دا پوښول یې ډېر قیمته تمامیږي دا په ډیرو ساحاتو کې په پام کې نه ده نیول سوی چې کوم ځای کې د سیلاب په اصطلاح لاره ده دغه ځایو کې باید په پام کې نیول سوی وای یعنی دا تخنیکی بحث ډېر عمیق و هغې کې موږ تقریبا خلاص کړی ده اوس زمونږ بندونه ډیزاین ته آماده دي یعنی هم د شاهي کانال 15 کیلومتره چې په شمار یې درته ویم دا ټول کانال نه دا یې آماده سوی ده دا نورو باندې بیا باید کار وسي بیا کتنه پې وسي داسې نه چې سیلاب راسي ویاله درته ډکه کی او نوره تی خراب مثلا د وطن ګټو کار هم تقریبا یعنی ډیزاین ته اتیږي قرارداد دا به 4 میاشتې 15 میاشتې د ډیزاین اوله کې چې دا اعلان یې ده داسې ډیزاین کمپنۍ ته ځي هغه به څومره وخت پی لګوي بیا به د دې بل د کلګوشت بند هم همداسې ده دا هم تقریبا ډیزاین ته اتی د تلو په شرف کې ده لا تللی نه ده زما چې څومره معلومات نو دا تخنیکي مطالعات یې تکمیل شوي دي دا ډیر ښه کار وسو سخت کال په دې باندې ډیر کافي کار وسو هغه جوابو ته هغه سوالونه چې پاته وو تخنیکي مسلکي هغه ته ځواب پیدا سو نو چې انشاءالله کال ته هم وسي چې ډیزاین یې تکمیل سي بیا موږ اعلان ورکو د ساختمان لپاره بیا به نور کار پی کوو د سیمې امنیت او دا نورې مسلې که خدای کولو دا بندونه یعنی لارې ته برابر سولو اوس
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو لومړنی والی یاست تقریبا چې د لغمان ټولو ولسوالیو ته مسافرونه وکړل سم وموندل په ځانګړي ډول په امنیتي لحاظ باندې چې کومې سیمې تر ډېر تهدید لاندې دي
امنیت خو تاسو خپله پیږئ چې ډېر بهبود پکې راغلی ده په تناسب د 10 کاله یعنی هم بهبود راغلی ده په تیرو 10 کالو کې د الینګار د سنګر درې او نورلام درې ته ساوته کولمان ته څوک نه دي تللي اما موږ هغه کسانو چې دا عملیات هم د امنیتي کمربند موږ ان تر چنچاره ورساوو موږ تر سنګره تر شیخ صاحب پورې ورساوو یعنی د ولسوالۍ پورې موږ تګ راتګ کوو پخوا به په میاشت کې یو ورې قطار برابرېدو بیا به دا انتقالات تر کلګوشته تر الینګاره تر دوابه تر منډول هلته زموږ په نورستان کې درې ولسوالۍ په همدې الینګار باندې پرتې دي اما اوس روزمره دوه ورې خلک ځي وراځي د ولسوالۍ نه په دوه موټرو دوه ټانګو کې هم زموږ همکاران ځي وراځي بل یعنی دا کمربند تقریبا 10 کیلومتره موږ انکشاف ورکو الیشنګ په طرف باندې د شمکټ تر خوړ پورې اوس زموږ خط ته دا خط تاسو په ډیو او مریم کې دلته نسوي ګرځېدلی اما اوس الحمدلله دغه منطقې ټولې امن دي تر دې نه پورته اوس د دولت شاه ته چاته به افسانه ښکاره کېدله چې یو څوک لاړ سي اما اوس په ورځ کې دوه وری دولت شاه ته زموږ ټانک ځي راځي او الیشنګ ته خلک اوس د مړۍ لپاره ځي میلمستیاو ته ځي الحمدلله ډیر بهبود راغلی دی یعنی دا موږ تر دې نه هم زیاته وو ان شاء الله تر دې نه زیات پروګرام لرو کنیرو او امکانات هغه څه چې په امنیت ته توصیه ورکوای سي هغه ټول عناصر دیوالی په لاس کې نه وي یا د نظامی یا اورګانونو په لاس کې دلته د سیمې کډیر تشکیل راکې ډیری پوستې به جوړی کو امنیت به ډیر پراخ کو عملیاتونه به ډیر وکړو او دشمن د ځپلو لپاره له مختلفو میتودونو نه کار اخلو نو زما په نظر د امنیت د تامین مسله یو لومړیتوب ده اساسي او موږ ډیر کار پی کړی دا انصافا ښه امنیت لرو
د بدپخ زیات خلک بیا د انتخاب کوي چې د نورو ولسوالیو په پرتله باندې د دوی ولسوالۍ ته ډیره توجه نه کیږي د لایق څه کېدلی شي
یو خو که پروژو باندې به زه بحث وکړم زه هغه څه چې په کتاب کې او په عمل کې لرم بدبخته د موږ د لغمان 15 ولسوالۍ دي د 15 ولسوالۍ په مرکز په شمول شپږ د دې ټولو په تناسب د دوی د 3 کالو د پروژو چې راټولې کې بیا هم د یو بدبخت پروژې سخت کار ډېرې دي یعنی یو د سړک پروژه 480 میلیون افغانۍ یو لاټ سړک لرو او د 270 میلیون افغانیو بل لاټ د سړک لرو او نور وړې وغټې پروژې که در واخلې د 1 میلیارد افغانیو پروژې ته نه بدبخ لري، هر شی شته. اما که طالب معنی دې کار سي، بیا به موږ ته د مزل لیک درون سي، یعنی مشکل نسی ایجادولی، اما پوینو کې بسی دا مزل. اما که قوم د خپلو پروژو ملاتړ وکړي، بیا طبیعي ده چې دا مزل به لږ اسانه سي. هغه خدمت چې موږ یې ولس ته ورکوو، هغه به دی واخلي، عزم به کې وبې خوري، استفاده به ترې وکړي. دی که استفاده نه محروم سو، دلیل یې د ده هغه بچی ده، د ده د سیمې چې نن طالب ده، دښمن ده.
د داعش تهدید په لغمان کې لیدل کیږي، په داسې حال کې چې ننګرهار یو له هغه ولایتونو نه دی چې د داعش تهدید پکې تر ډیره محسوسیږي، او لغمان د ننګرهار سره پوله لري. دلته د داعش تهدید محسوس شوی دی؟
داعش خو تلاش کوي، یعنی د داعش کله کله سر ښکاره کوي، اما په هغه ځایو کې نابود کیږي. د داعش افراد او سخکل لغمان ته یو مقدار سرایت کړی و، کندګل ساحې کې په حدود د 40-45 کسه یې نابود سولو. بیا له دې ساحې نه لاړل دیوګل ته، او دغسې زما په نظر باندې اوس ډېر کونړ ساحو کې دي، دی خواته نسته، او دلته زما په نظر اسانه بستر نسي پیدا کولی. عمده دلایل لري، مثلا د وصل لاره دوی نه لري، چې لکه پاکستان سره وصل نه دي. دوی دلته فکری زمینه نه لري، چې مثلا دلته هغه زمينه چې په ننګرهار کې یا کونړ کې ورته مهیا سوي ده، هغه زمینی او دلایل هغه دلته کم دي. په لغمان کې لغمان بنده، لغمان محدود ده، وړوکی ده، رسیدګي ورته ډیره تیزه کیږي، او داسې ځای چې دوی پکې اډې او اډانی جوړی کی هغه نسته. او بل دا چې دوی هغه کمایي چې باید وی کی خلک، هغه د دوی د فکر خلک نسته، نه په طالب کې، نه په عوامو کې، او نه په خار کې. نو زما په نظر دوی به په اسانه دلته زمینه دی نفوذ او د اوسېدو پیدا نه کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د قرغیو په اړه، کوم قرغی یو د لغمان له مهمو ولسوالیو ده، د لامن ولسوالیو نه، خو تقریبا ساحه یې ډېره زیاته پراخه ده. سمود وړاندې ویل کېدل چې شاید دغه ولسوالي په دوو ولسوالیو باندې بدله شي، داسې کوم پلان موجود دی؟
بالکل، موږ باید سرخکان بله ولسوالۍ کړو، پرشغان بله ولسوالۍ کړو، نورلام بله ولسوالۍ کړو، سنگر بله ولسوالۍ کړو. دې باندې کار موږ ورکړی ده پیشنهاد. نن هم د یو مکتوب جواب راغلی ده چې د سیمه ییزه ارګانونو قانون هغه په پارلمان کې نه ده پاس شوی. دا نن موږ ته جواب راغلی ده. نو هغه قانون که پاس شي، دا به بیا په یو پرنسیبي بحث کې مطرح کیږي چې آیا هغه په اسلام معیار چې د ولسوالۍ د ایجاد لپاره ده، دا یې لري که نه لري. دا زموږ طلبات، دا زموږ غوښتنې. زما په نظر یې لري، هم د نفوذ له لحاظه او هم د امکاناتو له لحاظه. او موږ باید ولسوالۍ ډېرې کړو چې خدمات ډېر سي. یعنی موږ امنیت، ما یو مخکې اشاره وکړه چې امنیت په عسکر باندې نه، د ډېرو پروژو باندې د خدماتو بنګاوي باید موږ ډېرې کړو، مرکزونه باید ډېر کړو، ولسوالۍ باید ډېرې سي، شوراګانې باید ډېرې سي، پیسې باید ډېرې سي، په دې ترتیب سره راځي. یعنی اقتصاد او پوشش د هغه ساحاتو چې موږ یې له دښمن نه خالي کوو، که پر غنیزه پروګرامونو باندې، سرنوشت سازه پروګرامونو باندې